امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا شنایم نن د یک شنبه ورځ د اسد د میاشتې 15مه د جولای د میاشتې له شپږمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
امریکا غواړي چې پاکستان د ترګری پر خلاف خپله کړنلاره بدله کړي او د طالبانو د حمایت نه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبه په ورځ د رایو پر اکثریت د شمالي کوریا د اټمي او بلستیک پروګرام پر ضد پریکړه لیک تصویب کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویل دي چې په پاکستان کې یوازې د سیاسي خلکو څخه حساب او کتاب کیږي، خو پوځي جنرالان د غلطیو سربیره هم نه دي نیول سوي. او جاپان نن د یک شنبه پر ورځ په هیروشیما باندې د امریکا د اټمي بم د غورځولو یادونه وکړه.
افغان حکومت له ترهګرۍ سره د پاکستان د مبارزې د بدلولو د غوښتنې په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار څرګندونو ملاتړ کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور کمیدل آیا د ایران لپاره د مداخلې ښه فرصت برابر کړی دی؟ او په قاچاقي لارو اروپا ته د پناه غوښتونکو شمیر لا هم نه دی کم شوی. درنو اوریدونکو، دا رپورټونه او مرکه وروسته خبریږي. اوس پورا خبرونه درته خلیل خان وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغانستان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د څرګندونو ملاتړ کړی دی چې ویلي امریکا غواړي پاکستان د ترګری پر خلاف خپل کړنلاره بدله کړي او د طالبانو د حمایت نه دی لاس واخلي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي تر هغو چې پاکستان د ترګرو له ملاتړه لاس وانخلي نو په افغانستان کې جګړه پای ته نشي رسیدلی. په دې اړه به نور تفصیل د اکرام شینواری نه واو.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا رادیو سره مرکه کې ویل چې هغه څه چې جنرال میک ماستر ورته اشاره کړي هغه باید د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې زیږي.
تر څو پاکستان د تروریستانو د حمایت نه لاس وانخلي په افغانستان کې جګړه مشکله ده چې پای ته ورسیږي، ځکه پاکستان حکومت په دوامداره توګه د ټولو تروریستي ګروپونو څخه ملاتړ کوي، هلته ځای ورکوي، خونه روزنه ورکوي او هغوی ته ملي د افغانستان سره لیږي. دا ټول تروریستي ډلې چې وګوري دا اصلي ازالې په پاکستان کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه هم امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې افغان حکومت تل نړیوالو غوښتي چې پر هغو هیوادو فشار زیات کړي چې پر وینا یې له ترهګرو ملاتړ کړي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جنرال مایک ماستر تېره ورځ له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې سپینه ماڼۍ غواړي تر څو له طالبان څخه د پاکستان په ملاتړ کې بدلون وویني. مایک ماستر دا هم ویلي چې پاکستان باید له طالبانو د ملاتړ څخه لاس واخلي. پاکستان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار څرګندون ته لا غبرګون نه دی ښودلی.
د اکرام شینواری بشپړ راپورټ به د خبرونو وروسته واوري. نن په کابل کې د ملي هوایي چلند د رادار د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. دغه قرارداد پر اساس د چې د حکومت او د یو فرانسوي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی د نوي رادار د نصبولو چاري به په شپږونو کې پیل شي. د افغانستان د هوایي چلند اداره تمه لري چې په دغه کار سره به د هوایي ترافیک عاید زیات شي. او په دې اړه به د لیمی نازی رپورټ د خبرونو وروسته واوري. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف ویل دي چې په پاکستان کې یوازې د سیاسي خلکو څخه حساب کتاب کیږي، خو پوځي جنرالان د غلطیو سربیره هم نه دي نیول سوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا ویل دي چې نواز شریف د پاناما اسنادو په قضیه کې د سترې محکمې پریکړه قصدن تر پښو لاندې راوړل جاري ساتلی او غواړي چې په پاکستان کې د محکمې او ډیموکراتیک نظام تباه کړي. عمران خان دا هم ویل دي چې د نواز شریف د هغې پریکړې په اړه تشویش لري چې ویلي د موټرونو په کاروان کې به لاهور ته ولاړ شي. د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د غیر رسمي خبرو پر وخت نواز شریف وویل چې د سترې محکمې لخوا د ناهله ګرځېدو له فیصلې ښکاري چې دا پریکړه له کومه ځای راغلې ده. سترې محکمې د جولای پر 28 نیټه د پاناما اسنادو په قضیه کې نواز شریف ناهله ګرځولی وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبه په ورځ د رای پر اکثریت د امریکا له خوا وړاندې سوی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې شمالي کوریا به د 1 میلیارد ډالرو کلنی عاید نه محروم سي، او د دې مقصد د اټومي او بلستیک پروګرام یې په پښو درول دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د تازه بندیزونو اقدام وستایا، او په خاصه توګه یې د چین نه مننه وکړه، خو زیاته یې کړه چې د دې ستونزې د حلولو ته نږدې سوي لا هم نه دي.
We must work together to fully implement the sanctions we imposed today and those imposed in past resolutions. The step we take together
موږ باید په ګډه کار وکړو چې په پوره ډول دغه بندیزونه چې نن او په خوا مو لګولي عملي کړو. کوم ګام چې موږ نن اخیستی دا مهم دی، خو موږ باید ځانونه په دې فکر تیر ونه باسو چې ستونزه حل سوي ده. تر اوسه لا ورنږدې سوي هم نه یو. د نورو بندیزونو لګولو دغه اقدام د پیونګیانګ د نړیوال بلستیک توغندۍ وو او ازموینو په مقابل کې سوی دی چې د جولای په 3مه او 28مه نیټه کړي. جاپان نن د یکشنبه په ورځ په هیروشما باندې د امریکا د اټومي بم د غورځولو یادونه وکړه. دوه وه کاله له مخې د امریکا د جاپان په هیروشما ښار کې اټومي بم وغورځوي چې د دوهم نړیوال جنگ د ختمولو لارې برابره کړه. زیبا خادم به د ایزابیلی کولی رپورټ تاسو ته دروروي.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابي نن په هیروشیما کې د سولې په یادګاري پارک کې په کلنۍ مراسمو کې وینا وکړه.
ここ هیروشیما شي نه وایته ارتامته تاکهیچ نو نای سکای تو هوچو هی وانا
دغه ته د هیروشیما په خار کې زه د خپل ژوند بیا کوم چې د غیر اټومي نړۍ د پاره خپل نهایي وسه کوم، او هم دغه راز د هغو خلکو روح ته دعا کوم چې د بم په پیخي کې طرف شي وي. اغه زړاوري کورنۍ چې نن دغل تر غلي دي، او هم دغه راز د هیروشیما د خار خلکو ته سولې غواړم. ملګرو ملتونو په جولای کې په اټومي وسلو د بندیز بین المللي تړون پریکړه وکړه، خو د نړۍ نه هیوادونو ونه منره. د بندیز مخالفینو ویل ملګرو ملتونو په واقعي امنیتي تهدیدونو لکه د شمالي کوریا نه چې متوجي دي سترګې پټې کړې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
تر هغه وروسته چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر ماسکو د نیو بندیزونو یو فرمان لاسلیک کړ، په لومړي ځل د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ملاقات کړی. دواړو وزیرانو ریکس ټیلرسن او سرګی لاروف د فلیپین په مرکز مانیلا کې د یوې سیمه ییزې لویې غونډې په ترڅ کې سره ولیدل. دواړو وزیرانو د رسنیو سره خبرې نه دي کړې. د امریکا د فدرال پولیسو د ادارې اف بی آی یو چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د مینیسوټا ایالت په یو جماعت کې چاودنی د یو چاودیدونکي علی په وجه سوي ده. د دارالفاروق اسلامي مرکز په بلومنګټن ښار کې دی، او په دې پیښه کې څوک نه دي زخمي سوي. د کورنۍ امنیت ادارې په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې دوی روانو تحقیقاتو په جریان کې د فدرال ایالتي او سیمه ییزو مسؤلانو سره په تماس کې دي. دا چاودنه پرون سهار وختي داسې وخت کې وسوه چې یو شمېر کسان د سهار لمانځه لپاره راټول سوي وو. او د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې د شنبه پر ورځ وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونو او د هغوی متحدینو کواو په همس ولایت کې وروستۍ ساحه هم د داعش د ډلې نه ونیوله. د سنا په نوم د سوریې دولتي خبري اژانس پرون وختي خبر ورکړ چې د اردو کواو په سنا سیمه کې د درو لورو پرمختګ کړی، او حکومتي ځواکونه چې د روسیې او هوایي کواو او د ایران د ملیشو ملاتړ ورسره دی، د داعش پر ضد په هما او رکا ولایتونو کې هم پرمختګ کړی دی. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ عملیات اوس یوازې د سوریې په شمال کې د رکې شارت د نیول دپاره روان دي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د هوای ټرافیک د لاخه کولو او کنټرولولو په مخه نن یک شنبه په ورځ د ولسمشر غنی او د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې لخوا د پرمختللي رادار تړون لاسلیک شو. دا رپورت لګ ورساوري. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د پاکستان د مبارزې د بدلولو د غوښتنې په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار څرګندونو ملاتړ کړی، او ویلي دي تر هغې چې پاکستان د ترهګرو له ملاتړه لاس وانخلي په افغانستان کې جګړه پایته نشي رسیدلی. په دې اکله پام وکړئ د کابل نه د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
افغان حکومت له پاکستان څخه د تهګری سره د مبارزې د کړنلارې د بدلولو د غوښتنې په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د سلاحکار جنرال مکماستر له څرګندونو ملاتړ کړی. وایي چې تر هغې چې پاکستان د ترهګرو ډلو له ملاتړ څخه لاس وانخلي په افغانستان کې جګړه پای ته نشي رسېدلی. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه څه چې جنرال مکماستر ورته اشاره کړې هغه باید د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې زیات شي.
حمایت نه لاس وانخلي په افغانستان کې جګړه مشکله ده چې پای ته ورسیږي، ځکه پاکستان حکومت په دوامداره توګه د ټولو تروریستي ګروپونو څخه ملاتړ کوي، هلته ځای ورکوي، خونه روزنه ورکوي او هغوی تمویلي د افغانستان سره لیږي. دا ټول تروریستي ډلې چې وګوري دا اصلي ازالې په پاکستان کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه هم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت تل نړیوالو غوښتي چې پر هغو هېوادو فشار زیات کړي چې پر وینا یې له ترهګرو ملاتړ کوي.
بارها جمع بین الملل خواسته بودیم تا فشارها با کشورهای به شمول
خغیل قادر شاویل موږ په پرلپسې توګه له نړیوال ټولنې غوښتي تر څو د پاکستان په ګډون پر هغو هیوادونو چې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي فشار واچوي چې د ترهګرو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د همدې له امله موږ د نړیوال ټولنې له غوښتنو او نړیوالو فشارونو ملاتړ کوو. د افغانستان د اجرایه ریاست د وین راسیل جاوید پیصل د امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د جنرال مایک ماستر څرګندونې مهمې وبللې، خو ویل چې د افغانستان تمه دا ده چې امریکا په خپل نوې پالیسۍ کې دې مسلو ته پاملرنه وکړي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جنرال مایک ماستر تېره ورځ له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې سپینه ماڼۍ غواړي تر څو له طالبان څخه د پاکستان په ملاتړ کې بدلون وویني. مایک ماستر دا هم ویلي چې پاکستان باید له طالبانو د ملاتړ څخه لاس واخلي. پاکستان د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو پاکستاني چارواکو تل د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ په اړه د افغان او امریکایي چارواکو څرګندونې ردي کړې او دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د ماتو پړه پر بل باندې د اچولو داسې په توګه یاده کړې وه. پاکستان وایي په افغانستان کې سوله د دغه هېواد په ګټه هم ده. جنرال مک ماستر په دې مرکه کې ویلي چې که سم پاکستان له ترهګرۍ سره په جګړه کې درانه تلفات لیدلي، خو د ترهګرو ډلو سره یې چلند سلیقوي و. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې امریکا جمهور رئیس په ښکاره ویلي چې نور له طالبان څخه هیڅ ډول ملاتړ ورته د تحمل وړ نه دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار څرګندونو په هکله وایي د دې وړاندې هم یو شمېر امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې کړې وي، خو د دغو کارپوهانو په وینا امریکایي چارواکو په دې برخه کې عملا څه نه دي کړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه د پوهنتون استاد طاهر هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که جنرال مایک ماستر څرګندونې عملي بڼه واخلي دا به افغانستان سره ډېره مرسته وکړي.
یک سلسله ارگان هایی که در ساختار سیاسی امریکا همیش در تعیین پالیسی
خغلی هاشمی ویل یو شمیر ارگانونه چې د امریکا د سیاسی جوړښت په پالیسی او په ټاکلو کې تل شامل او لازم جدیت څخه کار نه دی اخیستی او یې هم په سمه توګه عمل نه دی کړی. نن نور کسان پر ډیر جدیت سره دغه مسلې سره تماس نیسي چې د همدې له امله زه فکر کوم که دا واقعي عملي شي په یقین سره پایلې به یې ښې وي. خو د پوهنتون دا استاد وایي چې دې تر اوسه د امریکا له لوري د پاکستان په وړاندې کوم جدي اقدام نه دی لیدلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کونړ په ولایت کې د داعش ډلې په لیکو کې د بهرنیانو پر شتون او د دغه ډلې د ټریننګ مرکزونو په اړه ځایي چارواکو او د ولس استازو ډیره اندېښنه ښودلې ده. په هکله رپورټ وروسته اورئ. د هوای ټرافیک د لاخه کولو او کنټرولولو په مخه نن یک شنبه په ورځ د ولسمشر غنی او د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې لخوا د پرمختللي رادار تړون لاسلیک شو. پاکلی د لیمی نیازی رپورټ اورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي په خوا تر دې په کابل، باګرام او کندهار کې د هوایی فضا د کنټرولولو رادارونه و، خو د افغانستان هوایی چلند لپاره یې بسنه نه کوله. د ادارې نن د یکشنبې په ورځ د هوایی ترافیک او فضا د کنټرول او پرمختګ په موخه د املټ په نوم د یو پرمختللي رادار هوکړه لیک له یو بهرني شرکت سره لاسلیک کړ. د دغه ادارې مشر محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا رادار چې قرارداد یې د تالس فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی د افغانستان هوایی حریم به 100% تر پوښښ لاندې راولي. هغه وویل دا رادار به د دې لامل شي چې د افغانستان په فضا کې د هرې تیارې مالیه له $1500 څخه تر 200 پورې لوړه شي. ښاغلي حبیبي وویل د افغانستان په فضا کې د تیارو د چلیدو د مالیې لوړوالی د دې لامل کیږي چې د ملکي هوانوردي ادارې کلنی عواید ډیر شي. د ده پر وینا په 2014 کال کې د دغې ادارې عواید $30 میلیون ته رسېدل. د ملکي هوایي چلند ادارې پر وینا په منځنۍ کچه هر ورځ په افغانستان کې له 2.5 څخه تر 300 پورې پروازونه ترسره کیږي.
افغانستان فضا د عوایدو یو ښه منبع د دولت لپاره. تیر کال کې 2014 کې زموږ تقریبا 30 میلیون ډالر د افغانستان د فضا څخه لاس راوړی و، او کوم وخت چې مو دا فیس لوړ کړی دی کېدای شي دا تر 80 میلیون ډالر پورې، اته 50-80 میلیون ډالر پورې په عین ترافیک باندې مخته ولاړ شي. په آینده کې که ترافیک ډیریږي کېدای شي چې دا اواید نور هم مخته ولاړ شي.
د ملکي هوایي چلند ادارې د چارواکو پر وینا د دغه رادار قرارداد د 30 میلیون یورو په ارزښت ترسره شوی چې هر کال به د حفظ او مراقبت په موخه 9 میلیون یورو نور لګښت ورکول کیږي. د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان د رادارو کنټرول اړین او د ملي واکمنۍ نښه ګڼي. د هوایي ځواک پخوانی ډګروال اشوق الله یعقوب امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د افغان حکومت له لورې د رادارو کنټرول په دې معنا ده چې افغان دولت په خپل فضایي بشپړتیا باندې واکمنی لري.
په لومړي قدم کې دا د ملي واکمنۍ نښه ده، یعنی دا په دې معنا چې افغان دولت نور په خپل فضایي قلمرو باندې واکمنی لري. له بل پلوه به هغه ادعاګانې چې ځینې کسان وایي دلته نات پیژاندې الوتکې یا چورلکې راځي او د ځینو لورو سره مرستې کوي، دغو ادعاو ته به منطقي ځواب وي.
افغانستان د 2015 کال په سپتمبر کې د ناټو په مشرۍ د هغه وخت د ایساف له ماموریت څخه د فضا کنټرول په خپله ولکه کې کړ. د ځینو په باور د افغانستان په فضا د افغان دولت بشپړ واګې به نه یوازې د دې لامل شي چې عواید له دغه درک نه لوړ لاړ شي، بلکې فضایي حاکمیت به په بشپړه توګه د افغانانو لاس ته وغورځي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آیا په افغانستان کې د امریکا د حضور کمیدل ایران د پاره د مداخلې ښه فرصت برابروي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په مرکه کې اورئ. اوس هم د کونړ ولایت نه رپورټ لرو. د کونړ په ولایت کې د داعش ډلې په لیکو کې د بهرنیانو پر شتون او د دې ډلې د ټریننګ مرکزونو په اړه ځایي چارواکو د ولس استازو اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازې حضرت علي وای داعش ډله که څه هم په ننګرهار ولایت کې یو څه کمزوره شوې خو لا هم د خلکو او حکومت لپاره لوی ګواښ ګڼل کیږي. هغه وای دغه وسلوالو د ننګرهار په یو شمیر سیمو کې تر ماتې خوړلو وروسته کونړ ته مخه کړې او اوس مهال تر 2000 بهراني جنګیالي په دغه ولایت کې اوسېږي.
کونړ تشکیل قریب ټول پوره شوی امنستان تر څه کم 2000 شاوخوا پورې داعش کونړ او نورستان او لغمان کې زیاتې شوي، نو هلته فعالیتونه زیات شوي او دلته بیا هم وایم چې دا خلک آزادانه هم د سړک رفت آمد کوي، هغې تر هم نه راځي، هم دغسې خودې علاقو کې راځي. داسې جدي د دې دغه نه ده چې دغه لارو کې کوم ځي او دا خلک گرفتار شي چې آیا ولې د دې مخه نه نیول کیږي.
نوموړی وایي حکومت باید دغه ډلې د منځ وړلو پسې خپلې هڅې توندې کړي، ګنې داعش وسلوال به بیا هم په نهار کې را قوي شي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د بهرنیو داعش وسلوالو شتون مني او وایي کونړ کې په مجموع کې د داعش ډله تر 4500 زیات جګړه ماران لري. امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت په دې اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې
زموږ په مختلفو ولسوالیو کې په چپه دره کې همدا اوس د چپه درې په خپله چپه دره په محل کې د داعشانو فعالیت د نړۍ په ولسوالۍ د پاتاش په دره کې د دې عملي د ترینینګ فعالیتونه شروع دي. همدا اوس چې عرب ترورستان او د پاکستان پنجابیان په مجموع کې خارجیان دوی ته ترینینګونه ورکوي.
کونړ کې ولسی خلک هم ویره لري چې که حکومت دغه ډلې په ماتولو کې مرسته ونه کړي نو د ننګرهار د شینوارو په څیر به ستونزو سره مخ شي. دوه اونۍ وړاندې د قاطع ملاتړ ځواکونو اعلان وکړ چې د خراسان لپاره د داعش مشر هم په کونړ کې په یو هوایي برید کې وژلی دی، خو تر اوسه داعش هم په کونړ کې د خپلو بهرنیو ملګرو په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمان غاگ دا واشنگتن ناوری. ولی پا قاچاقی لارو روپا تا دا پناغختون کشمیر نده کم شوه. دا دی پختن زواب لگروس تا پر پوب کیاوری. ایران تا دا ولسمشر اشرف غنی لسفر سر ام محال دا نیویورک تایمز راست پانه پا افغانستان که دا ایران دا لاسوهانو پاده یو اگده مقاله خبره کرده. په مقاله کې په افغانستان کې د امریکا د حضور کمیدل د ایران لپاره د مداخله ښه فرصت ګڼل شوی دی. د نیویورک ټایمز د تبصرې په ځینو ټکو مو د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې همدا پوښتنه ځواب کړې چې په افغانستان کې د امریکا د حضور کمیدل ایران ته د مداخلې کوم فرصتونه برابروي؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان د ایران سره تقریبا 900 کیلومتره سرحد لري او موږ په تېرو 15 کلونو کې د ایران سره څه عجیب روابط درلودل. سیاست مو یو پیچلی حالت درلود. تاسو به د کرزي په وخت کې د ایران سره د اړیکو پر اجنډا باندې خبر وئ. کله چې ولسمشر غنی راغلی دی لا هم دغه پیچلی رابطه چې د ایران او د افغانستان ترمنځ وه زه فکر نه کوم چې لا هم دې لپاره وضاحت پیدا شوی، ځکه هر سهار او هر ماښام د ایران په وړاندې باندې د افغانستان تعریف او د ایران کوم تکتیکونه چې غواړي په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي دا د تغییر په حال کې دي. په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ګټه نه کوي. فکر کوم چې یو بل لور ته د سیمې حالات او خاص کر د افغانستان او ایران حالات بولی شي.
بله، ولې ایران غواړي چې خپل نفوذ په سیمه کې زیات کړي او ورځ تر بلې ورته پراختیا ورکړي؟
ایران په منځنی ختیځ کې یا د عرب نړۍ کې دویم لوی هیواد دی. د تقریبا 2020 کال کې 320 میلیارد ډالر کلنی عاید و. تقریبا 3.7 تریلیون کیوبیک میټر ګیس لري چې دا په خپل ذات کې د ایران د توانایي ښکارندوی کوي. د دغه یو حالت په بدلېدو باندې دوی غواړي چې خپل وسط رامنځته کړي. هلته په نږدېوالي کې سعودي عربستان او جنوبي اسیا کې د افغانستان سره اړیکې او یا هم دغه دواړه هېوادونه تر خپل جر لاندې کول د په خپل ذات کې د ایران د وسط پسندۍ یو یا د عظمت غوښتنې یو ښه پیلامه کېدلی شي. نو کله چې ایران دغه ټول توانایي لري ولې باید په یو محدوده کې پاتې شي؟ معنا دا ده چې په شاژیک لحاظ باندې یا په منطقي لحاظ باندې د ایران د زاویې نه خپل سیاست سړی بحث کړي او یا هم په سیمه کې خپل ځایګه بحث کړي. نو فکر کوم چې لپاره دغه فرصتونه شته چې لا هم پراخ شي او لا هم وسیع شي.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله په یوه برخه کې داسې لیکلي دي چې ایران د خپلو پخوانیو دښمنو طالبانو سره د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د اړیکو یو نوی باب پرانیستی. هغه دا چې دوی ته وسلې، پیسې، روزنه او پناه ځایونه ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د ایران سیمه ییز سیاست بدل شوی دی؟ که بدل شوی نو ګټه یې څه ده په دې کې؟
لیو اخ خو به در کور ته هر څو ګرانوزیو د خپل ځان لپاره زیات پیدا کوي چې افغانستان هغه به در هیواد ته ورته دي. دیم د افغانستان پر صلح او جګړه کې د افغانستان د خپل حکومت او د امریکا هغه مرګزه او یا هم غیر عملی پالیسی دی سبب ګرځېدل چې د سیمې هیوادونو راپورته شي چې باغې کې د روسیې په شمول باندې ایران شته دی. دریم اساسي مسله دا ده چې کله د طالبانو سره اړیکې ونیسي 15 کاله کېږي چې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه د ایران د طالبانو پر وړاندې باندې دا په مقابله باندې اخته دي. لا هم سیګار وایي چې 50% ساحه د افغانستان په لاس کې ده او نور هم یا د طالبانو او یا هم د هیچا په لاس کې نه ده. په دغه حالاتو کې د ایران لپاره او د ایران په شمول د نورو هیوادونو لپاره یو فرصت دا پیدا کیږي چې دوی پر خپلو اړیکو باندې، پر خپل موقف باندې او په افغانستان کې د جګړې پر پټونو باندې فکر وکړي. باقي کې د طالبان سره نږدې کېدل او یا هم د داعش سره مخالف کېدل او یا هم دغه سي تکتیکونه چې په خپل ذات کې د ایران د منافیو د تحقق او خلیتوب سبب ګرځي پر هغه باندې فکر کوي. نو زه باور لرم چې د ایران او د طالبانو او یا هم د ایران او د هغه چا ترمنځ نږدېوالی چې هغه د افغانستان حالات راځي دا زموږ پر تاوان باندې تمامېږي. ولی حالات د ایجاب کوي چې ایران د خپل مناطقو لپاره کاغه نږدې محل او کوګ محل د دغه تکتیکونو کار واخلي.
خادم صاحب، ایران جمهور رئیس افغانستان د جمهور رئیس سره کتلی دی او د سیمه ایز امنیت په تامین کې د همکارۍ ژمنه ورسره کړې ده. له یوې خواهی مداخله او له بلې خواهی په امنیت کې رول، ایران له دې دوه مخي سیاست نه څه ترلاسه کولی شي؟ اول د افغانستان په تړاو دوه مخي سیاست لوبي.
د ایران دوه مخي سیاست د افغانستان د خوبوري سیاست بل عکس دی. معنا دا چې د افغانستان حکومت ته ویل چې ایران ته خپل سپیکرز وروخایي، یا هم د ایران د مداخله لپاره په نړیواله سطح باندې لابي وکړي، یا هم د ایران د مداخله لپاره په واشنگټن کې خپل غږ پورته کړي. د ایران سره د هلمند د اوبو مسله دا تر ټولو مهم مسله ده. د روحاني او روحاني په شمول باندې ایران د حکومت د ټولو چارواکو دریځ واوري د مختلفو دریځونو باندې. په عین وخت کې د افغانستان او د ایران ترمنځ د اقتصاد مسله، د سیاست مسله، د سیاسي د امنیت د ټینګښت دغه ګډې هڅې، دا ټول د دې باعث ګرځي چې په ټولو مسایلو کې به ایران خپلې منافع وګوري. دوه مخی سیاست د ایران د دې عمل دی چې د افغانستان حکومت خپل فعال سیاست، خپل داسې سیاست چې کاري د افغانستان منافع تعریف شوي او هغه په حقیقت باندې بدل کړي، دا سیاست نشي ځکه ایران پر مخ باندې دی او خپل دوه مخی سیاست هم کوي او درې مخی سیاست هم کوي.
بله، مننه تاسو نه انتظار خادم صاحب، کورم ودان.
کورم ودان، شکر.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه تل واورئ.
زمونږ غږ د واشنگټن اوري. په قاچاقي لارو اروپا ته د پناه غوښتونکو شمیر لا هم نه دی کم شوی. ډېر ځلې په کوچنیو کښتیو کې تر اندازې ډېر زیات کسان سپاروي چې په سمندر کې د ډوبېدو امکان هم ډېر. خو په پرون پرتګالي بحري پولیسو 3 افغانان ژغورلي دي. په اکلی پاموکي د شیر غورزنګ رپورټ ده.
د پرتګال بحري پولیسو پرون 3 تنه افغان پناه غوښتونکي د اژه د سمندر له یاغي څپو څخه ژغورلي دي.
بیړۍ ودروي، موږ درسره مرسته کوو. انجن بند کړه، موږ مرسته ته راغلي یو.
دا د ترکیې او یونان ترمنځ بهیدونکی سمندر دی. په دې 3 کسانو کې نه ماشومان او نه مېرمنې شامل وي چې وایي امیدواره وه.
ټول روغ یاست؟ خیریت دی؟ موږ به درسره مرسته وکړو. سمه ده، غم مه کوئ، ژاړه مه. تاسې اوس خوندي یاست، موږ تاسې سره مرسته کوو، اندېښنه مه کوئ.
پاتې 15 تنه نورې نارینه وو. دا ټول 3 افغان او د کانګو څخه وو. دا ژغورل شوي پناه غوښتونکي په لیسبوس کې د سکالا په نوم بندر ته انتقال شول. بل پلاو ایټالیوي چارواکو وروسته له هغې د یوې جرمني ژغورونکې بیړۍ د عملې د نیولو امر ورکړ چې دوی پناه غوښتونکو ته په خپلې بیړۍ کې مستقیما د قاچاقبرانو د بیړۍ څخه پناه ورکړې وه.
داسې څو څو ځلې شوي دي او د دې مداخلو په تړاو شک دا دی چې د ژغورنې عملیات د دې لپاره نه دي چې خلک وژغورل شي، بلکې د دې لپاره چې هغه کسان ونیول شي چې د لیبیایي قاچاقبرانو لخوا انتقالیږي.
دوی ته په لمبوسا کې د پاتې کېدو امر ورکړ شو. لمپدوسا د ایټالیا سیسلی ته نږدې یوه ټاپو وزمه ده.
د اوسني قانون په رڼا کې اوس مهال په ایټالیا کې د دې کسانو سرنوشت د څارنوالۍ د دفتر په پریکړې پورې اړه دی، او هر هغه چا چې له دوی سره دلته په راتګ کې مرسته کړې وي، هغوی د غیر قانوني مهاجرو سره د پلویتوب په جرم تورنیږي.
د دې بیړۍ عمله په برلین کې د رد یوې خیریه موسسې ځوان کارکوونکي دي. پر دوی باندې دا شک څرګند شوی دی چې په مخفیانه توګه یې د غیر قانوني مهاجرینو سره ایټالیې ته په ننوتلو کې مرسته کړې ده. ایټالوي څارنوال وویل چې زما په سوچ د دوی نیت یوازې دا و چې له اړو سره بشري مرسته وکړي. په دې اړه پر دوی باندې رسمي تور نه دی لګول شوی، خو د مسالې ټول اړخونه تر څېړنې لاندې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ساسو د پاره پزره پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدر منوریدونکو، نن شپه د آشنا سپورتس په خبرونه کې په فلوریدا کې روان د کرکټ په سیالیو د افغان لوبغاړو سره په دومه لوبه خبري کیږي. البته په دوم روان لوب خبری کیږي. تاسو ته هم بلنه درکوي چې په خبرونه کې برخه واخلي. درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په راتلونکو څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروي. که غواړئ بیا ځلې پښتو خبرونه او رپورټونه ولولئ او وایورئ، نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو ویب پاڼه پرانیزئ. تازه رپورټونه او خبرونه هم لوستلی شئ او همې اوریدلی شئ. تر بیا هم خدای مل شه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.